Radio.
دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله یم چې یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو په ترڅ کې اوري چې په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه وایي په بدخشان ولایت کې د چین پر غور وسلوالو او افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمېر وسلوالې وژلي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې په شمال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 12 بهرني وژل شوي. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکوي او د متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر راپورټونو سخت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 12 بهرني جنګیالي وژل شوي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې پرونه ورم ورځ د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې چې د داعش ډلې مرکزونه دي هوایي حملې شوي دي او شپږ تنه بهرنیانو په ګډون ټول 13 وسلوال او د بدخشان ولایت په اردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په مرکزونو په هوایي حملو کې د تاجکستان شپږ وګړي وژل شوي. خاغلی وزیري د اردوج عملیاتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیات په ګډه کړي.
موږ هم عملیات ترسره کړي دي. دغه یوه ورځ چې شپږ نفره بهرنیان وژل شوي وو، د بهرنیو ځواکونو هوایي پوځونو عملیات ترسره کړي، مګر موږ هم همالته عملیات ترسره کړي دي. په هغې کې هم دښمن ته ډېر تاوان رسېدلی دی.
د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لخوا په کابل ولایتونو کې له خونړیو حملو وروسته افغان او نړیوالو ځواکونو هم د دې ډلو او هم د دې ډلو پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو او د امنیتي پالیسۍ د څانګې ویاندې مایا کوجی یعنی چچ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د څانګې مشر فدریکا موګیرنی او د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي پرون په بروکسل کې وکتل او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې د دواړو خواوو پر کلکه ژمنه یې ټینګار وکړ. میرمن کوجی یعنی چچ وویل چې وروسته د افغانستان او اروپایي ټولنې د مشارکت او همکارۍ د ګډې کمیټې لومړنۍ غونډه جوړه شوه.
The joint committee established two special working groups.
دا وی ګډه کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړې چې یو د بشري حقوقو خې حکومتولۍ او مهاجرت په اړه او دوهم د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دا 500 اوره لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 2:30 بجو پیلېږي، خو دواړه ټیمونه به څلور نورې لوبې هم وکړي چې د رواني فبروري میاشتې تر 19 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلو د لوبو په دې لړۍ کې 2 ورځې لوبې هم وکړي چې دواړه افغانستان وګټلې. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بریا چانس په دې لوبه کې هم ډېر دی.
د افغانستان ملي لوبډله به یو ځل بیا هم د زیمبابوې په وړاندې په ورځنی سیالۍ کې هم ښه ځلیږي، ځکه چې د افغانستان ملي لوبډله د دې لپاره آمادګي لري. دا هغه سیالۍ دي چې د کرکټ د بینني شورا په ردیف کې به هم د افغانستان په ملي لوبډله باندې تاثیر اچي.
متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر رپورټونو اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې هیدرت ناورت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگتن د سوریې په عدلی ولایت د دمشق ته نږدې د غوطه خار په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسي ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخ دي د تشدد د پراخېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي، خو واشنگتن د اسد پر رژیم تور لګوي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې عدلی خار کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. پینټاګون وایي چې امریکایي قومندانانو خپل روسي سیالانو ته د سوریې په ختیځ کې پر هغو وسلوالو چې امریکایي ملاتړ کوي د حملو په ځواب کې د سوریې د حکومت پلو ځواکونو پر ضد د هوایي مځکنیو عملیاتو په اړه مخکې خبر ورکړی وو. د پینټاګون ویان دانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل وبخې د پینټاګون ویان دی ډانا وایټ پرون خبريالانو ته ویل وبخې دا پینټاګون ویان دی ډانا وایټ پرون خبريالانو ته د وینا پر مهال په دې اړه څه ونه ویل چې په دې عملیاتو کې په لسګونو وژل شوو کسانو کې روسي پوځیان او یا جیر سرتیری هم شامل دي کنه. د امریکا پوځ وایي چې د عملیات یې د فرات سیند په ختیځ کې په دیارالزور ولایت کې ترسره کړي. برمن وایټ وویل چې متحده ایالات د سوریې له رژیم سره لانجن نه غواړي خو د ځان دفاع خپل حق ګڼي. او په پاکستان کې پرون هغه کسانو ته چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د کفر ویلو په تور د یو محصل د وژنې په تور نیول شوي و له خوشي کېدو سره سم هرکلی وویل شو. د درویش کلن مشعل خان د قتل په قضیه کې شپږویشت تورونو کسانو ته پرون د مردان په یو کلي کې د یوې ډلې افراطي اسلام پالو لخوا د ګڼو خلکو په ګډون د هرکلی مراسم جوړ شوي و. د پاکستان یوې محکمې وړمه ورځ د مشعل خان د وژلو په تور یو تن په اعدام او پنځه نور په عمر قید محکوم کړل. مشعل خان د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل و چې په ټولنیزو شبکو د کفري مطالبو د خپرولو په تور د 2018 کال د اپریل په 14 نیټه د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو ووژل شو. وروسته ثابته شوه چې مشعل خان داسې څه نو خبره کړې چې هغه د اسلام ته سپکاوی وبلل شي. دوستانو دا خبرونه خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واورېدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د چین پرې غور وسلوالو او افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمېر وسلوالي وژلې دي. پر دې موضوع په ریپورټ سروې راوړي چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي په راتلونکو اونیو کې به په نامنه ولایتونو کې عملیات پیل کړي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په دې اړه پرون څرګندونې کړي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتو درې نور پاکستانی وګړي د نړیوالو ترهګرو په توګه پیژندلې دي. د نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو د سوریې له حکومت او د دې هیواد له متحد هیواد روسیې غوښتي چې د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې دي د کیمیاوي وسلو حملې او بمباری بندې کړي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د چین پرې غور وسلوالو او طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمېر وسلوالي وژلي. ناټو وایي د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت په نوم د سینګیانګ د غور بلتون پالو د افراطي ډلې وسلوالو د چین افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې تروریستي فعالیتونه کول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې وروستۍ هوایي حملې د چین په غوښتنه نه دي شوي، بلکې دا د افغان او نړیوالو ځواکونو د روانو هوایي عملیاتو یوه برخه ده چې په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا پوځ وایي چې په بدخشان ولایت کې له تاجکستان او چین سره د افغانستان په ګډ سرحد کې د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطي ډلې د ملاتړ شبکې په هوایي حملو کې پنهخه کړي دي. د ناټو مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې د وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه او سنگرونه چې ناټو وایي افراطي وسلوالو په افغانستان کې دننه او له چین او تاجکستان سره په ګډ سرحد کې د تروریستي عملیاتو لپاره کار ترې اخیست له منځه یوړل شول. ناټو وایي چې دا عملیات به له افغانستان سره خپلو ګاونډیانو ته د دې ډاډ په ورکولو کې مرسته وکړي چې افغانستان د افراطي وسلوالو ډلو د عملیاتو لپاره خوندي ځای نه دی. خبرپاڼه په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې د هیڅ تروریستي ډلې لپاره پټنځایونه نشته او د ناټو په مشرۍ ځواکونه به دا ډلې په هر ځای کې په خپلو هوایي حملو کې پنهخه کړي. ناټو وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د ناټو او افغان هوایي ځواک حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ او د شمال په نورو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې د افغان او ناټو د هوایي ځواکونو لخوا په ګډه شوې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل.
په بدخشان کې هم زموږ قوتونه او هم د بهرني ځواکونو هوایي قوتونو عملیات سره کړي دي چې په نتیجه کې شپږ تنه تاجکي ترورستان هلته ووژل شو. تېره ورځ موږ عملیات درلودل په هوایي عملیات چې په هغې کې هم د دښمن قوتونه ووژل شو.
خو آیا په افغانستان کې د اویغور وسلوالو پر ضد دا عملیات د چین د حکومت په غوښتنه ترسره کیږي؟
هیڅ عملیات موږ د چین په غوښتنه یا د کوم بل هیواد په غوښتنه باندې نه کوو او نه مو کړي دي. د چین هیواد زموږ دوست هیواد دی، زموږ سره مرسته کوي په ښوونه روزنه کې او په ډېرو برخو کې زموږ سره مرسته کوي، مګر اهداف زموږ په خپله باندې کشف استخبارات چې کله اهداف پیدا کړي په هغې باندې موږ عملیات کوو.
د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت د اویغور مسلمانانو یو افراطي ډله ده چې د چین په ختیځ ایالت سینکیان کې فعالیت کوي. د ناټو خبر پاڼه وایي چې دا ډله له القاعده شبکې او طالبانو سره ګډ فعالیت کوي او په چین کې دننه او بهر د ډیرو تروریستي حملو مسؤوله بلل کیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې په 2002 کال کې د دې ډلې یو شمېر غړي په بشکیک کې د امریکا پر سفارت د حملې د پلان په خاطر له قرغیزستان څخه وایستل شول.
بلخوا په افغانستان کې د خاتم لاتړ د ماموریت چارواکیو په راتلونکي کې به په نورو نامنو ولایتونو کې هم عملیات پیل شي. د خاتم لاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نکلسن پرون په لغمان ولایت کې وویل پر وسلوالو مخالفانو به فشارونه زیات شي. بلخوا د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف الله یفتلی وایي په ختیځو ولایتونو کې د عملیاتو لپاره تیاری نیول شوی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د دولت پر وسلوال مخالفینو د فشار راوستلو په دوام په افغانستان کې د غوث ماتړ د ماموریت قماندان په راتلونکو اونۍ کې د دې هیواد په نامنو ولایتونو کې د عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي. جنرال جان نیکلسن د پنځشنبه په ورځ لغمان ولایت ته په سفر کې وویل پر وسلوال مخالفینو به فشارونه زیات شي. د وویل د کابل ښار د امنیت لپاره له افغان ځواکونو سره څنګ په څنګ کار کوي.
operations will be taking in the eastern part of the country over the coming week.
عملیات پراتلونکو نه یو کې په ختیځ ولایتونو کې پیلېږي او پر دښمن فشار زیاتو. موږ په شمال او جنوب کې هم عملیات کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. همدارنګه د کابل په امنیت تمرکز لرو او په کلکه پر کار کوو.
د ډاډ ورکړ چې د طالبانو د بریدونو مخه نیسي. د ده په خبره طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او ولسوالیو حملې ودرولې او په خارونه تروریستي حملې زیاتې او ملکی خلک په نخښه کړي دي. د امریکایي ځواکونو مرکزی قماندانۍ د سه شنبه په ورځ اعلان کړ چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ځپلو په هدف نوې هوایي حملې ترسره کړي دي. په دغو حملو کې بي 250 الوتکو هم برخه اخیستې وه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه ځواکونو د دې هیواد په شمال او ختیځ کې د طالبانو روزنیز مرکزونه په نخښه کړي او د اعلامیې له مخې د چین او تاجکستان په پولو کې د طالب جنګیالیو د هڅو مخه نیولې ده. د دغو حملو زیاتوالی په افغانستان کې د امریکا د پوځي رول د ډیرښت یوه برخه ده چې د افغانستان او د آسیا د جنوب لپاره د واشنگټن په نوې ستراتیژۍ کې راغلې ده. وروستۍ څو میاشتو کې امریکا اته بلیک هاک هلیکوپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې امریکا تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان هوایي ځواکونو ته 1950 ډول ډول الوتکې ورکوي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان د هوایي ځواکونو عملیات د تیر کال په نسبت 50% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف الله یفتلی چې په دغه سفر کې وو وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د عملیاتو لپاره تیاری نیول شوی دی. د هیله ښیي چې له دغو عملیاتو به ښې لاسته راوړنې ولري او مخالفینو ته به درانه تلفات واړوي.
سطح ازارات قواتا فوقلاده خوب است.
ده زواکونو ده احزارات و کچه فوقلاده پورته ده. ده عملیات پل پاره ده تیاره تدابیر خدی. ده ظرفیت جوڑه ولشته او هلمن یو چی پا ده و عملیاتو که خیل از تراوله نیوله رو او مخالفینو تا درانه تلفات واره و.
خاغلی یفتلی وبل پا ونویم المریز کال که حسی کهگی چه ده دولت ده حاکمیت لمن ده هواد اتیا فیصد ساحه تا و غزوی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالې بشیر ورته کتنه کړي.
نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې چې پکښې د برتانیا چاپ دی ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده: پینټاګون د طالبانو پر وړاندې د پراخو حملو چمتووالی نیسي. مقاله لیکي امریکا په داسې حال کې د پراخو حملو تیاری کوي چې په پسرلي کې د طالبانو د جګړې فصل را روان دی. مقاله لیکي افغانستان ته د سخت دریځو پر وړاندې د حملو په خاطر اضافي امریکایي ځواکونه رسیدلي او په بګرام پوځي اډه کې اضافي بمبارد کوونکي الوتکې قطار سوي دي. د مقالې په وینا په دغو الوتکو کې 18 دانې اف 14، 12 دانې ای لس وارثوګ تانډر بولت الوتکې چې په هوا کې د نږدې ملاتړ لپاره کاریږي، یو شمیر بی 250 او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. مقاله زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې له کاله 45 میلیارد ډالر مصرفوي او په دغه هیواد کې 14,000 پوځیان لري. امریکایي نظامي چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي. روسیه دا تور ردوي چې له طالبانو سره مالي او لوجستیکي مرسته کړې، خو مني چې استخباراتي معلومات یې ورسره تبادله کړي دي. مقاله یادونه کوي چې افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د طالبانو او زموږ ګټې سره یو ډول دي. د واشنگتن فری بیکن آنلاین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: افغانستان اوس په منځني ختیځ کې د پینټاګون اوله درجه لومړیتوب دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا پوځ له عراق او سوریه څخه خپل پرسونل او ترجیحات بیرته افغانستان ته انتقالول پیل کړي دي، چیرته چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هیله لري طالبانو ته ماتې ورکړي. دا خبرې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هوایي کمپاین د قومندان ستر جنرال جیمز هیکر له قوله لیکل سوي دي. جیمز هیکر ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر وړاندې د پراخو عملیاتو څخه د امریکا ځواکونه راخلاص سوي او له دې سره یو ځل بیا د امریکا پام د افغانستان 14 کلنې جګړې ته اوښتی دی. مقاله د هیکر له قوله لیکي چې امریکا د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته په رسمي توګه پام زیات کړ. د ویلي چې هیواد یې دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناټو په مشرۍ غوث ملاتړ ماموریت لپاره اضافي الوتکې لیږلې دي. او د بحرانونو نړیوالې ډلې یا کرایسیس ګروپ خپرونې هم د افغانستان امنیتي وضعیت او په کابل کې وروستیو تروریستي حملو ته کتلي دي. مقاله وایي د شا او خوا یوې اونۍ پر مهال په افغانستان کې 130 ملکیان وژل سول. مقاله لیکي په افغانستان کې د طالبانو او داعش سخت دریځو تر حملو وروسته سخته غوسه راپارېدلې او ځینو سیاستوالو او فعالانو له حکومته غوښتي چې د سولې د خبرو پر ځای طالبان د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. مقاله یادونه کوي چې دا حملې نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په بهر کې هم په پراخه کچه وغندل سوې.
د خیبر پښتونخوا په لسګونو خزو په اسلام آباد کې د پښتنو د بیلابیلو ټولنو او فعالانو په احتجاجي غونډه کې ګډون او د غوښتنو ملاتړ اعلان کړي. د خزو تیر ماښام په اسلام آباد کې په ویناګانو کې ویل پښتانه د نور د جګړې د سپر په توګه نه کارول کېږي او په قبایلي سیمو کې د دوی په وینا تور قانون او توره پالیسي ختمه شي. د فبروري په لومړۍ د پیل شوې دې احتجاج نن نهمه ورځ ده. پرونۍ غونډې ته یو شمېر سیاسي مشران، قانون پوهان، خبریالان او فعالان ورغلي ول چې د احتجاج کوونکو د غوښتنو ملاتړ اعلان کړ. عبدالحی کاکړ پرې تفصیل لري.
پرون د پېښور، مردان او اسلام آباد یو شمېر ښځینه سیاسي او مدني فعالانې د قافلې په شکل کې د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د احتجاج ځای ته ورغلې. احتجاج کوونکو د هغو هرکلی وکړ او پر دې مهال ځینې ښځینه فعالانو ویناګانې وکړې. د ښځو په استازیتوب په ښځو کې د سیاسي پوهې خپرونکي یوې نه حکومتي ادارې اویر ګرل مشرې ګلالی اسماعیل په اردو او پښتو ژبو وینا وکړه او د پښتنو پر خاوره د روان ناورین پر مختلفو اړخونو یې رڼا واچوله. پر دې مکه هغې د درنه ورکوونکو د غوښتنو ملاتړ وکړ.
مونږه خویندې بیبیانې ښځې مونږ تاسو سره ولاړ یو او دلته نه به الله پاسو چې زمونږه کم دا څلور پنځه مطالبې دي چې د کم ذکر بیا بیا وشو چې د وزیرستان نه دی بارودي سرنګونه لینډ ماینس ختم کړل شي، ماورای عدالت ستنه دی ختم کړل شي، چې کم بچي زمونږه اوچت شوي دي هغه دې په عدالت کې پیش کړل شي، دهشتګردي دې زمونږه په علاقو کې ختمه کړل شي.
یوې بلې مدني فعالې مهرین افریدی هم غونډې ته وینا وکړه. وی ویل چې پښتانه نور د جګړې ایندن جوړېدل نه غواړي.
هغه کور چې موږ ډېر په مینا جوړ کړی و چې په هغې کې د یو ستلې نه والي تر یو پیټۍ پورې یو شی موږ ډېر په مینا راغون کړی و، هغه د دې فوجي اپریشنو د لاسه، د دې دهشتګردۍ د لاسه موږ پرېغوستو. او چې واپس لاړو نو رنگ کور نه راته پراته وو پل مړو چې خپل کلو ته بوځو نو د هغې نه پاله به م اجازت نامې اخلو. مونږ د پردو جنګونو ایندن نه جوړېدل غواړو. مونږ داسې تور قانون او داسې تورې پالیسیانې نه منو نه منو. هغه پالیسیانې چې زمونږ درسګاهې هغې په قتلګاهو کې بدلې کړلې.
بلخوا د سوات په منګوره ښار کې هم په لسګونو کسانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه پرون د اسلام آباد د درنې په ملاتړ غونډه وکړه. د زیارت ورځ د درنې اتمه ورځ وه خو لا هم له حکومت سره سوي مذاکرات کامیابه سوي نه دي. د درنې یو مخکښ بلال مسعود مشال ډي ټول چې د دوی 15 کسیزه مذاکراتي ډلې پرون د فوج اطلاعاتو ادارې ISPR له مشر جنرال آصف غفور سره ولیدل او هغه ته خپلې غوښتنې کښېښودلې. خو د ده په وینا د غوښتنو په منلو کې څه پرمختګ ونه سو. خو د فوج اطلاعاتو ادارې د ملاقات تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې مذاکراتي ډلې له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره لیدلې وو خو هغه ملاقات هم بې نتیجې پای ته رسیدلې وو. د درنې مشران وایي چې که څه هم حکومت د غوښتنو د منلو ډاډ ورکړي خو دوی بیا پر ډاډ یقین نه کوي، بلکې وایي تر څو یې په لیکلې بڼه کې غوښتنې نه وي منل شوي دوی درنا نه ختموي.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو درې پاکستانی وګړي د نړیوالو ترهګرو په توګه پیژندلې. د امریکا د خزانه وزارت ویلي دا کسان په پاکستان کې له ډیرا یاغي وسلوالو سره د اړیکو په تړاو په تور لیست کې شامل کړي. فریوا ظاهر پرې جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت د فبروري پر 8 نیټه ویلي چې دوی رحمان زیب فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان د نړیوالو ترورستانو په تور لیست کې شامل کړي دي. امریکا وایي دغه کسان د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه په ګډون په پاکستان کې له ډیری یاغي وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغو کسانو یا دو دریو توندلارو ډلو ته مالي او لوژستیکي ملاتړ، د چاودیدونکو موادو او هم د ټکنالوژۍ په برخه کې مرسته برابروله. د تروریزم او مالی منابعو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیاله سیګل ماندیلکر وویل چې دغه وزارت په پرله پسې او جدي ډول هغه توندلاري تعقیب او افشا کوي چې په ټوله جنوبي اسیا کې د تروریستي سازمانونو ملاتړ کوي او غیر قانوني مالی شبکې اداره کوي. هغې زیاته کړه موږ پر پاکستاني حکومت او په سیمه کې پر نورو هیوادونو غږ کوو چې دغو خطرناک افرادو او سازمانونو ته په ځای نه ورکولو سره زموږ سره کار وکړي. تر دې دوی اونۍ د مخه د امریکا متحده ایالاتو شپږ تنه افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د همکاري په تړاو په تور لیست کې شامل کړل. دغه کسان هم په پاکستان کې میشت ول او له طالبانو سره اړیکې درلودې. د امریکا په تور لیست کې د نوي شامل شوو کسانو د یو تن محمد نومي په اړه دا کېږي چې په فارس خلیج کې لشکر طیبه ته مالی مرستې راټولې کړې او هم یې له اوږدې مودې راهیسې له هغو ډلو سره اړیکې درلودې چې د افغانستان په عملیاتو کې ښکېلې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
متحده ایالاتو د سوریې له حکومت او د دې هیواد له متحده هیواد روسیې غوښتي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو حملې او بمباری بند کړي. احمد تکل پرې تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرنو ویل چې متحده ایالات د سوریې په ادلب ولایت، دمشق ته نږدې د غوطه خرګوټي په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسیې د ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخامخ دي، د تشدد د پراخېدو له کبله ژور خپګان څرګندوي. میرمن ناورت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې امریکا په سوریه کې د اسد د رژیم لخوا له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو او د تیرو دوو ورځو په هوایي حملو کې د لسګونه ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې پر روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو بیرحمانه حمله غندلې او ویلې دي چې د حمله باید بند شي. دمشق له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو تورونه رد کړي خو متحده ایالاتو د بشار اسد پر رژیم تور لګولی چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ښار ادلب کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن ناورت تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دا حملې وغندي. میرمن ناورت همداراز وویل چې امریکا په دې برخه کې بې توپیره نشي پاتې کېدی.
We take the allegations of chemical weapons use very seriously and are working with our partners.
موږ د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعاو ته په جدي نظر ګورو او په سیمه کې لخپل متحدانو سره ګډ کار کوو چې دا راپورونه وڅېړي. موږ باید د هرې ډلې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د تایید په صورت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ټولنې په ګډون د ټولو ډیپلوماتیکو میکانیزمونو له لارې د حساب کتاب هڅو ته دوام ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په خپل پرونی خبر پنه کې همدار ازویلی چې واشنگتن په سوریه کې د یو میاشتنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې ملاتړ کوي. هیدر ناورت زیاتوي چې د اوربند له انفاس سره به په غوطه خرګوټي کې څه باندې ولکه کسانو ته بشري مرستې او روغتیایي اسانتیاوې ورسیږي. په همدې حال کې فرانس پرس خبري آژانس په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر واسیلی نبینزیا له قول لیکې چې نوموړی د امریکا غوښتنه غیر واقعي بولي. روسیا د سوریه په نږدې وکلنه جګړه کې چې زرګونه کسان پکې وژل شوي د بشار اسد د رژیم له مهمو متحدانو څخه ده.
او سمي وربیا د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې لګ تر لګه دولس بهرني جنگیالي وژل شوي دي. وای چې په دې عملیاتو کې یو شمیر ځایي وسلوال هم وژل شوي دي. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او د امنیتي پالیسۍ د څانګې ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر فدریکا موګیرنی او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي پرون په برکسل کې سره کتلي او د افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې د دواړو خواوو په کرکه ژمنۍ ټینګار کړی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر رپورټونو سخت اندېښنه ښودلې ده. او پینټاګون وایي چې امریکایي قومندانانو خپلو روسي سیالانو ته د سوریې په ختیځ کې پر هغه وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي د حملو په ځواب کې د سوریې د حکومت پلو ځواکونو پر ضد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په اړه مخکې خبر ورکړی و. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ.
څوک شنبې ورځ شهادت ورسوي او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې دا ازادي رادیو خبرونه ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو او عکسونو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه پته ده. هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک د پاڼو لینکونه موندلی شئ. لاغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس مخکې له دې نه چې ستار فروغ راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنگونه.
نوم می اغا جان دی، د هلمند د ولایت یم.
د هلمند کې خلک لونګۍ ډیر په سر کوي کنه نارینه؟ کیدلی چې راتوې چې ولې دالته ډیره دود ده؟
د لونګۍ یو تړل خو په مذهبي چارو کې موږ سنت دي د لونګۍ تړل.
که څوک لکه استخبال لونګۍ تړي
د وړکتوب څخه تر دا وسه پرې تړم.
په کومه مراسمو کې تاسو دود د یو بل ته لونګۍ ورکوي؟
موږ د واده په مراسمو کې ورکو، د شزو راکړې ورکړې په مراسمو کې لونګۍ ورکو. دا دود د پاترافي ولایتو کې کله کله بیا پزینو مرکو پزینو غوندو په دې د وکی هم کېدلای شي چې دا توپی وویشل شي.
ښه، ته خپل کوم رقم لونګۍ ډېرې خوښېږي؟
دغه چې اوس پر سر ده دغه توره لونګۍ.
د خطوره نه ده کنه چې فولادي ده او د سینسوري ده؟
فولادي هر کم چې راته پیدا شوه هغه زما خوښېږي.
د لونګۍ قیمت راته ویلی شي چې په څو روپۍ دی یوه لونګۍ؟
د یو سل روپو څخه نیولې بیا تر 2000 روپو پورې.
ته خپل قیمت لونګۍ دې سپسر کړې په څو دی اخیستې ده؟
ما دغه لونګۍ اخیستې ده په 170 روپۍ.
ارزانه ده کنه؟
او نو
د تړل دی لونګۍ څنګه دي؟ سخت دي که اسانه؟
اسانه کار دی.
ځینې کسان چې لونګۍ پسر کوي کنه یو رقم ګاډي وړي تړي، څه فکر کوي؟ ولې هغه سخت دورته؟
هر چاته د لونګۍ تړل خپل د وطن پرسم رواج باندې اوس یو راز خلک لونګي ډیر غټ غټ پیچی یو راز یو کوچنی کوچنی پیچی یو راز مطلب تر تړلو پرې دی دا پارچا پالاکو په رسم رواج باندې رسم رواج نه پاغو پرې اړل هغه کوچنی تړي هغه د نور